د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه، زه بشیر گواکی د څلورو بجو په خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په لومړۍ نیمه ګنټه کې به تاسو رپورټونه واورئ، بیلابیل رپورټونه درته لرو، نو هیله ده چې راسره پاتې شئ. په تازه حالاتو به تاسو خبر ساتو او په باقی پاتې نیمه ګنټه کې تاسو به اونیزه خبرونه اوریدل شي. خو لومړی عبدالحی کاکړ تاسو د دیو خبرونه وایي.
سرټکی د خیبر پولیس وایي د پښتون قومي عدالت په نوم د جرګې کوربه ملک نصر کوکیخیل او دوه نور مشران نیول دي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په مشرۍ د صوبای کابینې غونډه کې د کورمی د لارو امنیت لپاره د پولیسو ګمارلو منظور کړی. د ترکیې د وسلو په کارخانه کې سوي چاودنې دولس کسان وژلي. اوسم د خبرونو تفصیل. د خیبر پولیس وایي د پښتون قومي عدالت په نوم د جرګې قربان ملک نصر کوکیخیل او دوه نور مشران نیولې دي. د پولیسو وایان زیرا پردی نن مشالې ټول چې د ملک نصر کوکیخیل ترڅنګ ملک عبدالظاهر او ملک سید اغا جان کوکیخیل هم نیولې او پېښور ته لېږلې دي. نوموړي زیاته کړه چې درې واړه د خیبر او پېښور پولیسو ته په بیلابیلو مقدمو کې مطلوب وو. پولیسو پر ملک نصر کوکیخیل د ریاست ضد ویناګانو په تور یو شمېر مقدمه درجه کړی دی. نوموړي په ریګلالما کې د روان کال د اکتوبر په 11مه د پی ټی ایم په اعلان د پښتون قومي عدالت په نوم جرګې قربتوب کړی او پولیسو د قانون د څلورمې مادې له مخې د بلې سیمې ته پر تاک بندیز لګولې. د جرګې په ورځو کې پولیسو پر هغه او ملګرو یې له پولیسو سره د مزاحمت په تور ځینې مقدمې درج کړې وي. د دې ترڅنګ د تیر راجکال د بیکورسو د ستنولو په اړه د روان کال په اګست میاشت کې د پرلت پر مهال د ریاست ضد د ویناګانو په تور هم ورباندې ځینې مقدمې درج شوې وي. د جمهور سیاسي اتحاد مشر ملک واحد اپریدي نن مشالې ټول چې پولیسو ملک نصیر او دوه نور مشران د مذاکرات په پلمه شاکس سیمې ته وربللې ول او گرفتار یې کړل. زیاته کړه چې دینونو پر ضد به احتجاج کوي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنڈپور په مشرۍ د دسمبر پر 23مه د صوبای کابینې غونډه کې د کورمی د لارو امنیت لپاره د 309 نیوي ځانګړو پولیسو ګمارلو منظور ورکړی. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو څانګې نن په خبر پاڼه کې ویلي کابینې همداراز پریکړه وکړه چې شیا او سنی دواړه غاړې به د 2015 کال د فروری تر لومړۍ پورې ټولې وسلې حکومت ته سپاري. تر دې مخکې په پاړي چنار کې شیا پرلتوالو ویلي ول تر هغې پورې وسلې نشي سپارلی تر څو یې د امنیت ډاډ نه وي ترلاسه کړي. په همدې حال کې د سدي تحصیل کونسلري ساجدین نن مشالې ډیټول چې حکومت دی امن پر ځای او لاري خلاصې کړي.
ډیر بد حال دی. حکومت ته مو دا ریکویسټ ته چې هغوی د ډاکټران راولي هاسپیټلز اباد کی اور د لیارو کوشش د وکی څو کولاوي شي.
د نومبر په میاشت کې د کورمی د شیا او سنیانو ترمنځ شخړو کې له 150 زیات کسان وژل شوي ول. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي پاټی چنار ته د بیان لېږلې او د لارو خلاصولو تر څنګ امنیت په بحالۍ لپاره له افریقان سره په کواټ کې جرګه روانه کړې ده. په شمالي وزیرستان کې نامعلوم وسلوالو د یوې کورنۍ دوه کسان وژلي. د دې ځلې استخباراتي او انتظامي چارواکو چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نشولو په شرط نن مشالې ډیټول چې بیګا د میرالی په بړوخیلو کې نامعلوم وسلوال یو کور ته ننوتل او ناتار ډزې پیل کړې چې په وینا یې پکې یو سړی او دغه میرمن ووژل سه. لا معلومه نه ده چې حمله چا او ولې کړې. د دوه کسانو له وژل کېدو سره په شمالي وزیرستان کې پر روان کال کې تر اوسه پورې په دفي وژنو کې د وژل شوو کسانو شمېر 30 سره رسیدلی چې تر اوسه پورې د هیڅ یوې پېښې ذمہاري چا نه ده منلې او نه هم چارواکو په دې تړاو څوک تورن کړي یا نیولې دي. په سیمه کې د نامنو عزت په وار وار احتجاجونه سوي او حکومت د امنیت ټینګولو غوښتنه سوي. پوز او ځای چارواکو تل ویلي چې امنیت ټینګولو ته ژمن دي او سوالو ځای دي هدفي عملیاتو ته دوام ورکړي. امریکا او برتانیا په پاکستان کې د پوځي عدالتونو لخوا د تلکین صاحب غړو ته د سزاګانو پر ورکړه اندېښنه ښودلې ده. د امریکا بهرنی چار وزارت پرون پر خپل رسمي ویبپاڼه په بیان کې ویلي چې د مې نهمې د پیښو په تړاو د پوځي عدالتونو لخوا د پی ټی آی غړو ته په سزاګانو ژوره اندېښنه لري. بیان زیاتوي چې پوځي عدالتونه عدالتي خپلواکي او شفافیت نه لري او د اوریدونکو لپاره لازمي قانوني شرطونه نه پوره کوي. بیان زیاتوي چې امریکا به پر پاکستاني چارواکو ټینګار ته دوام ورکوي چې د هیواد په آئین کې د ورکړل شوي عدالتي شفافیت او د اوریدونکو لپاره لازمي قانوني طریقې کار درناوی وکړي. د دې ترڅنګ برتانیا هم پرون په بیان کې د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د ولسي او سیاسي حقوقو د نړیوال تړون کې کړې خپلې ژمنې پوره کړې. د دې هیواد بهرنی چار وزارت په بیان کې ویلي چې د پاکستان د عدالتي کاروایونو د خودمختاري احترام کوي خو زیاتوي چې ولسي وګړو پر ضد په پوځي عدالتونو کې مقدمې چلول شفافیت او خپلواکه محاسبه نه لري او د منصفانه عدالتي کاروایۍ په اړه ورکړل شوي حق تر پښو لاندې کوي. د پاکستان حکومت د دې بیانونو په اړه لاسنې دی ویلي. د پاکستان فوجي عدالتونو د 2023 کال د 9 مئی په پیښو کې ککړو 25 کسانو ته سزا اورولې وه. په 2023 کال کې د پی ټی آی پارېدلو غړو د ګوند د بنسټګر عمران خان د نیونو ضد احتجاجونه کړي ول او پر دې مهال پوځي او ولسي تاسیسات ته اورونه اچول سوي ول. پوځ تر دې پیښو وروسته اعلان کړی چې د پوځي او رسمي رازونو د افشا کولو له جنایي قوانینو سره سم به د بلوګرو پر ضد مقدمې چلوي. وروستۍ خبر دا چې د ترکیې د وسلو په کارخانه کې سوي چاودنې 12 کسان وژلې دي. د ترکیې سرکاري خبري اژانس انادولو د دې هیواد د روغتیا وزیر کمال میم سوغلو په حواله خبر ورکړی چې د بلکسیر صوبې په کاریسی سیمه کې نن سوي چاودنې کې 15 کسان ژوبل سوي هم دي. اژانس د بلکسیر د گورنر په حواله وایي چې د ټپیانو حالت ته اندېښنې وړ نه دی. نوموړي زیاته کړه چې د پیښې پلټنې پیل کړي. خبرونه پای
مشال ریډیو ته غوږی عبدالحی کاکړ تاسو ته د دې خبرونه وړاندې کړ. تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د خبر پولیسو درې قومي مشران نیولې دي. ملک نصیر کوکیخیل، ملک عبدالظاهر او ملک صداغا جان کوکیخیل گرفتار شوی دی. دغه مشران دی چې د اکتوبر په میاشت کې د خیبر پریګي للمه سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا ورغوښتل شوی پښتنو قومي عدالت یا لوی جرګې ته ځمکه ورکړې وه او قرباني وو. موږ سره زموږ همکار فرهاد شینواری د ټلیفون په کرخه دغه سره په دې اړه خبرې کوو. فرهاد، ستړي مشي او کاوریدونکو ته په دې اړه نور معلومات ورکړي.
تاسو په خیر بشیر. دا څنګه چې نن د خیبر ضلعي پولیسو چکم د مشال ریډیو ته دا تصدیق وکړ چې دوی ملک نصیر کوکیخیل، ملک عبدالظاهر او ملک سید غجان کوکیخیل له جمرود شاکس چکم د لیویز مرکز دی یا د پولیسو چکم مرکز دی دا غینه گرفتار کړی دی. ما چې د ملک نصیر کوکیخیل کورنۍ او ځنې نور ملګرو سره خبرې وشوې نو دی ویل چې 1300 نه په جمرود کې د بجلی لوټ شډنګ باندې یو ته نظر روانه وا او هغه په لړ کې د خیبر ضلع ډی پی او یعنی د خیبر ضلع پولیسو مشر دی او د ملګری وی جرګې د پاره راغوختی وو. هلته ورسره په دفتر کې ناست وو، دوی ورسره چیم څښلي او پاره کومي مسلو باندې ورسره خبرې اترې کړي. خو چې کله دوی بهر وتل نو دوی ته په لزګونه کسانو باندې مشتمل دستې او پولیس ولاړو او دوی په خپل حراست کې واخیستل. او دغه د حیات آباد چې کوم فیز 6 دروازه ده یا د شپږم فیز په دې باندې دوی پېښور ته منتقل کړل.
نو دای باندې اوسه پورې الزامونه څه لګېدل دي؟ داسې څه تور په پرشوې د څه په ډاګه شوې دي؟
بالکل داسې و چې کله په اگست میاشت کې د تیرا راجګال کډوالو یو اوږد احتجاجي پر لتل تلګول او په جمرود به ګاډي کې نو د بهر ورځ ملک نصیر کوکی خیل او د ملګری به پکې موجود وو. نو پاره د اگست پاتې شتمه نیټه باندې چې موږ کوم اف آی آر کتل وو نو پاره کې په د باندې دا تور لګول شوی وو چې د ریاست ضد ویناویم کړی دی په یو ویډیو کې او خلکو ته په وینا کې دا هم ویلی وو چې دوی به مطلب دی چې پوځي افسرانو پر ضد هم اقدامات اخلي که دوی خبرې څوک ونه مني. نو پاره کې بیا داسې هم شوی وو چې یو شمېر د ترګری چې کوم دفاتی هغه هم پکې لګول شوی وو. د اگست نه پس بیا چې د اکتوبر په 11 نیټه باندې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا کومه لویه جرګه دلته کې رابلل شوې وه نو د یو قومي مشر په حیث باندې د کوکی خیلو چې کومه ځمکه وه ریګي للمه هغه د جرګې دپاره ورکړې وه او د تر اخره پورې دغه د پی ټی ایم چې کوم جرګې منتظمینو هغوی سره ولاړو او د هغوی په سر باندې بیا د پولیسو سره ډیر مزاحمت هم کړه او په هغې ورځ هم یو څو مقدمې په ده باندې درج کړل شوې او د خیبر انتظامی چارواکو لخوا دی په شیډول 4 یا 4 شیډول کې اچول شوی دی چې تر اوسه هغې نه دی وستل شوی.
ډېر مننه فرهاد په دې اړه چې څو نور معلومات راځي هغه به موږ اوریدونکو ته ستاسې د لارې ورکوو. ډیره مهرباني خوشاله اوسې. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږې له خیبره مو زموږ همکار فرهاد شینواری اورید چې تاسو یې خبرولې چې د خیبر پولیسو درې قومي مشران ملک نصیر کوکی خیل، ملک عبدالظاهر او ملک سید آغا جان کوکی خیل گرفتار کړی دي. دغه مشران دي چې د اکتوبر په میاشت کې د خیبر پیریګي للمه کې د کوکی خیل قان ځمکه د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا راغوښتل شوې جرګې ته ورکړې وه، او دا په داسې حال کې دا ځمکه ورکړې وه چې پولیسو هغه جرګه نه پرېښودله. د پاکستان وفاقي حکومت پر پی ټی ایم بندیز لګولی او د خیبر پښتونخوا پولیسو د هغه جرګې له سلو زیات ګډونوال گرفتار کړي وو، خو وروسته صوبایي حکومت د خیبر د هغه جرګې له منتظمین سره په مذاکراتو کې ویلي وو چې نیول شوي کسان به خوشې کوي. دا اوس چې زه ګورم په فیسبوک باندې ځینې ویډیوګانې خپرېږي چې د کوکی خیل قام ویلې دي چې دوی به په جمرود کې مظاهره کوي او په جماعتونو کې اعلانونه کړي دي چې خلک لاریون ته راووځي. په دې اړه به د مشال ریډیو نه تاسو ته په بېلابېلو وختونو کې تازه معلومات وړاندې کوو.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی اوریدونکو، د شمالي وزیرستان په میرلی کې وسلوالو د پولیو کمپاین یو تن تختولی دی. دا هغه کس د تختولو زموري چانه د منلي ځای پولیسو د تیر په څیر دا ځل هم مشال ریډیو ته ویلي چې په دې اړه به پلټنې پیل کړي. بیګا په یو بل پیښه کې وسلوال کسان په بډو خیل کې پر یو کور ورغلي دي چې یو نارینه او یو ښځه یې وژلې دي. چارواکي وایي پلټنې کوي چې پر هغه کور چا ولې حمله کړې. عمر وزیری نور حال درته وایي.
ځایي خلکو، استخباراتي او ځیلي انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې بیګا شپې میرلی بډو خیلو کې نامعلومه وسلوال یو کور ته وردننه شوي. یو ځایي کس د هغه مېرمن یې په ډزو وژلي او دوه نور کسان یې ژوبل کړي دي. د دوی په وینا دویمه پیښه په شوه کې شوې چېرته چې نامعلومه وسلوالو د خپل کور نه د پولیو کارکوونکي تختولی اغوا کړی دی. د ضلعي انتظامي او استخباراتي دوه جلا جلا چارواکو چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نومونه واخلي، مشال ریډیو ته وویل چې د میرعلي بډو خیل په سیمه کې وسلوال د شپې 12:30 بجې د یو ځایي کس کور ته ورغلي. د کور په غړو یې ډزې پیل کړې چې په موقع خزینه او د هغې خاوند وژلي او د کور دوه نور غړي یې ژوبل کړي دي. دوی وایي چې وسلوال د پیښې پس تښتېدلي، خو لا معلومه نه ده چې دغه کسان ولې په کور دننه وسلوالو وژلي دي. ځایي خلک وایي چې پیښه د شپې ناوخته شوې، وسلوالو نتاره ډزې پیل کړې، عام کسان یې وژلي ژوبل کړي دي. یاد چارواکي وایي چې وسلوالو د شوه نه هم په کور دننه دا اصلي په زور د پولیو یو ځایي کارکوونکي له ځان سره بولې. د میرامشاه پولیس کنټرول روم مشال ریډیو ته وویل چې د دواړو پیښو پلټنې روانې دي، د نامعلومو زید به مقدمې درج شي. شمالي وزیرستان کې روان کال د هدفي بریدونو 10 پیښې وشوې چې پکې د سلویختو زیات ځایي مشران، مخاور، سیاسي او مدني فعالان او هم ځنا سرکاري اهلکاران وژل شوي دي. سیما کې د نامنه یو هدفي بریدونو پیښو زید په وار وار ځایي خلکو احتجاجونه، پرلتونه او جرګې کړې. د امنیت ټینګښت غوښتنې تکرار کیږي. شمالي وزیرستان کې د فوز یو لوړ پوړی افسر څو ورځې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي ول چې د غلطه د نامنې د مخنیوي لپاره د وسلوالو زید کاروای توندې شوې. د د په وینا روان 2024 کال کې په شمالي وزیرستان کې وسلوالو زید کاروایو په دوران ټول 201 کم اتیا وسلوال وژلې دي. نوموړي ویلي ول چې د وسلوالو زید به کاروای دوام لري. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بانو.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی په کورم کې د نومبر په مېش کې د شیعاګانو او سنیانو ترمنځ د خنړی او شخړو وروسته ځینې لارې وسم بندې دي. د لارو بندېدو خلکو ته په عمومي او ناروغان ته په ځانګړي ډول ډېرې ستونزې جوړې کړې دي. په دوی کې بیا حامله یا امیدواره ښځې ډېر په تکلیف دي. دوی له حکومت او په نښتو کې له ښکېلو غاړو غواړي چې د لارو خلاصولو لپاره د ګامونه واخلي. حکومت وایي په کوهاټ کې د شی او سنی مشرانو سره له تیرو دوو اونیو راهیسې جرګه پیل شوې او کوشش کوي چې لارې پرانستل شي. خالده نیاز په دې حق له رپورت لري چې دیوی خزی په غږ پیلېږي.
د سی بعد هلو در ندیر شوی دی چه پی دام نه چه دا بچه هم بکی گی چنگی اگوی ویلی چه کنی تو تا با پریشن کهو ای تو خنده سی بچی که دل گرو نده ندال تا های وید لیاری نبلزی پوری گردی تلای نشول.
دا غد دا کرمی پیوار سیمی 15 کلنی ساجده دی. ساجده وای یو میاشمخ که ماشوم شوه دی. ډاکټرانو ورته ویلی وو چې اخیری میاش کې به هر هفته معاینه کوي. ولی د بندو لارو لوجې دی نشو کولی چې معاینې ته ورشي. دا وایي ماشوم د دای په لاسو پیدا شو او اوس د ذهني مسلو سره مخ شوې ده.
پوسټ مارټم ډیپریشن څه کومې بچی نه ورسته څه کوم ډیپریشن وي هغه کې دور حد نه زه ډیپریشن کې هم څه ماته نشته پاته زه د بچای څنګه کسم څنګه دې راخلم څنګه دې څملاوم نه په ځوان والیم نه د بچی خوان نه پیګم.
دا په داسې حال کې چې په 3 اکتوبر او نومبر کې په کورم کې د شیا او سنی ډلو ترمنځ شخړې بیا زیاتې شوې. په دې انخطو کې د یو نیم سل نه زیات کسان وژل شوي دي او شیا او سنی ډلو د یو بل خوا ته تللې لارې بندې کړې دي. د پاړچینار نسرین وای د لارو بندش له امله نه خوګیز شته او نه لرګي چې له وجې ښځو ته کورونو کې پخلی کې ستونزې رامخته کیږي. نسرین تر مخه کورمه کې یخنی ډیره سیوا شوې ده چې ورسره مشکلات لا هم سیوا شوې دي.
دلته لرګي بالکل شته نه. ګیس ښه خیر دی هلته پرې دغه لرګي بیا نه میلوي. دلته چې موږ خپل ځنه ګرم وسط وسا او کوم خوراک دی هغه ځون ته تیار کړو یو یو تینکا تینکا ټوله کو اغنی مو چې تا یو شای ډیر مشکلی سره پوخ کو خپل خوراک ځون ته تیار کو بیا دی وخورو متډیر جوت مشکل دی.
بلخو د پالاچینار یو ماشومه خپل زده کړو ته پریشان ده.
ایمانم اور اینب د 5th کلاس کې سابا کېم. ایمو تقریبا کول کې صرف ایوام یشت چو بیا درې میشتي چټه وی مو یې سو تقریبا ایمو ټایم یا ډیر ځای شو مو یې سنن بهالو ټیک شي لیکن دا دن نه ټیکيږي. خلاص
د کورمی ضلع یو مدني فعال چې نه غختل نامه واخیستل شي وای کورما ضلع کې کړکیچن حالاتو لوجي خزی د ګڼ شمیر ستونزو سره مخ دي. نه خو دوی ته په وخت علاج سہولتونه ملاویږي او نه خوراک.
نه د کورم حالاتو خلک ډوره زیات خپه کړي دي. ډیر زیات تنگ دي. که د افر کورم دي کلور دي که سنټر دي که د پړچینار دي که د بشاری دي که د حزګړی دي دز کې کمپونه ته لګولې دي. خو کمپونو کې ژوند څنګه وي؟ یا به بجلی نه وي یا به بتروم نه وي. تاته خو به هر ټایم کې څوک دوه ټایم خوراک در کې پرسل به در کې چای ضرورت وي چینی ضرورت وي لوښي ضرورت وي بسترې ضرورت وي بتروم ضرورت وي.
د بلدیاتی نظام دلاندې د صدی تحصیل کونسل نه د زنانو په څوکۍ انتخاب شوی ساجد وایي که حکومت وغواړي نو دلته امن پزې کېدلی شي. باید حکومت دې دپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. دا وایي د مری معاهدې عملي کولو هم ضرورت دی. د ساجده په خبره د کورمی ناامنۍ د وجې تر ټولو زیات ښځې او ماشومان متاثره کیږي.
یوه ایمرجنسی نفیزه شي ایمرجنسی ته یا کمپیوټر وي یا داسې نور خلک وي چې هغوی فرسټ ایډ صرف زده وي هغه به تر شي. نو ډېر بد حال دی. حکومت ته مو دا ریکویسټ دی چې هغوی د ډاکټران راولي هاسپیټلس ته آباد کی اور د لیارو کوشش د وکي څه کولاوي شي اور کومه څه معاهدې شوي دي هغې باندې نظر رسانی وکړلی شي. یو ښکلی خوشګوار ماحول چې حکومت وغواړي نو بیا سٹارٹ کی دلی شی بیا دوباره غشنتی ارس کریئیٹ کی دلی شی.
کس هم د کورمی میرمنی د دویانو نشتوالی او لارو بندش کلی کئی ولی صوبائی حکومت وقت پا وقت کورمی تا دویانی استولی دی. د دسمبر پر دیروشتما د خیبر پختونخوا کابینی کورما ضلع آفت زده ګرځولو سره د ریلیف ایمرجنسی منظوری ورکړی ده. د اطلاعاتو صلاحکار بیرسٹر محمد علی سیف د کابینی غونډې نه پس میډیا سره خبرو کې ویلي صوبایي حکومت متعلقه چارواکو ته کورم ضلع کې د امدادي کاروایانو تیزولو هدایات کړي دي.
نزدی ورځو کې دا راپورونه هم مخې ته راغلي وو چې پاړه چنار کې د دوایانو نشتوالي د وجې یو 50 ماشومان مړه شوي دي. ولې د پاړه چنار د مرکزی روغتون مشر دغه راپورونه ناسم بللی دي؟ د پاړه چنار د مرکزی سرکاري روغتون مشر ډاکټر میر حسن د دسمبر په 23مه مشال ریډیو ته ویلي، په پاړه چنار کې د اکتوبر له لومړۍ نیټې څخه د دسمبر تر 23مې پورې یو دیرش ماشومان مړه شوي، خو وجه یوازې د دوایانو کمی نه دی. د هغه په وینا د هغو ماشومانو د مړینې له عمل یخ موسم له وخته مخکې زیږیدنه، مختلفې ناروغۍ، د دوایانو کمی او د بشپړو طبي سهولتونو نشتوالی دی. خالد انیاز، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه په اونیز خبرونه سروې کې له مخکښو پښتنو ښځو سره ویډیویي مرکې لرو. د هغوی په لاسته راوړنو او هلو ځلو ورسره خبرې کوو. سروې اونیز خبرونه د نهې په ورځ د پېښور په وخت ماسپښین په 2:30 بجې په یوټیوب او فیسبوک ژوندی وګورئ او پر رادیو یې هم واورئ. دا خبرونه تاسو د شروع په ورځ سهار 10:30 بجې او د زیارت په ورځ د مازیګر پر 10:30 بجې په ریډیو تکراری واوره.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د خبرونه تیر غړي تاسو واوري دا وسیم په یوټیوب باندې کتل شي، اغل ته پرته د کچر تاسو په ژوندې بڼه نه وکتلې، تاسو کولای شئ جلتی په ریکارډډ شکل باندې وګورئ. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازي محمد صادق خان نن کابل ته تللې دي. هغه الته د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی سره ملاقات کړي او په دوه اړخیزو چارو ورسره غږېدلې دي. صادق خان په داسې حال کې کابل ته تللی چې پاکستان د طالبانو پر حکومت تور پورې کوي چې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو په مخنیوي کې ناکام شوی. خو د طالبانو حکومت دا ردوي او وایي داعش وسلوال له پاکستان افغانستان ته اوړي او حملې کوي. اسلام آباد دا نه مني. د محمد صادق خان د سفر په اړه نور تفصیل زموږ له همکار طاهر خان اورو چې لږ مخکې مور سره خبرې وکړي.
کابل کې د پاکستان ځانګړي استازي غونډه کړې ده د طالبانو چې کوم سرپرست د کورنو چارو وزیر سراج الدین حقانی سره. نو دا غیر وروسته چې کوم په کابل کې بیان خپور شوی دی، په هغه کې خو یو خبره دا شوې ده چې دواړو غاړو د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کوم اړیکې دي داغه په لا خوالي باندې او د شته چې کوم ستونزې دي، مشکلات دي، داغه په حل باندې دي بحث کړی دی. او د سره سره بیا د سراج الدین حقانی له کوله په دغه بیان کې ویلي شوی دی چې د اوسنی وخت کې د لکه اوسنی حالت داسې غوښتنه کوي چې د پاکستان او د طالبان د حکومت ترمنځ چې کوم امنیتی او سیاسي ستونزې دي داغه د حل لپاره چټکه او مشترکه هڅه کوششونه وشي. نو معنی دا ده چې په دې ملاقات کې هغه کوم یو عمومي نظر دی د پاکستان او د طالبان د حکومت ترمنځ چې کوم په اړیکو باندې، په تعلقاتو باندې فشار دی، خرابې دي، ترنګلې دي، نو دا غي احساس شوی دی، په غي باندې خبره شوی ده. او زما خیر سفر هم په داسې وخت کې د محمد صادق کیږي چې تعلقات ډېر خنه دي. سره له دې چې په دې ملاقات کې بیا چې کوم د سراج الدین حقانی تر هغه په 11 دسمبر په یو ځانمرګي برید کې وجر شي او دا غ په وجنه باندې خواخوږي سرګند کړی دا او تعزیت د پاکستان د وزیر اعظم او د خارجه وزیر لخوا هم سراج الدین حقانی سره رسول دي. خو بهرحال سفر مهم دی او داسې مشال معلومات لري چې محمد صادق ممکن ده چې هغه نور غونډې هم په کابل کې وکړي، ځکه د 13 ورځ ماښام تلو چې په ایکس پاڼه باندې په خپل باندې دغه سفر ذکر هم کړ دی. نو وب ګورو چې کله نور غونډې کیږي دا غې نه وروسته بیا څه شیان مخې ته راځي. خو اړیکې بالکل د پاکستانی طالبانو په موضوع باندې هغه کې مشکلات شته، او خو بیا هم ډیر خلک باید داسې سفر ته په خص سترګه ځکه ګوري چې په یو بل باندې تورونه هم لګي. نو په داسې حال کې ملاقاتونه ممکن ده چې نتیجې ورکړي، لیکن د تعلقاتو هغه نویت داسې دی چې ډیر په اسانه دغه مشکلات د حل کېدو به ډیر زیات لکه امکان نه وي چې په یو سفر کې دا مسلې حل شي.
د مشال ترڼا لاندې
پنځوس کاله کې نه دي حل شوي، نو په میاشت کې او په دوو کې او په څلورو کې خدا نه حل
کېږي. او دا قام په دې پیوږي چې سیاست څه شی دی او سیاسي اختلافرای څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک امنگ دا لوگے نہ مرو تا زمنگ بچی مری دا بھی بیارے دا لیسا یا دا لوگے لیسا نہ دوی سا اسم زمنگ سا غم نیسا
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور ہم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حد سکوی
دی میڈیا ہم دم را آزاد دی سمر دا فوج مشر دی سمر دا پاکستان ملت مشر دا ترون والا خلق دن تی پور تا کری کلاشن کو زناڑے سا چولی دغا خلق کو منظر نی ختم شے دا باور نشن کولی چکم آمن زمین گاو آخوا واپس
دا بحث دا ہری چارشنبه پر از دا مازیگر پچلور دمی او دا زیارت پر از دا سحار پر لسنی بجے اور دایسی
اور ازن کو مشال ریڈیو تھا وگے پسوات کے د بشر قنو جمہوریت لپاره کارکون کی وی ادارے د مدنی فعالان لپاره یو سیمینار جوړ کړو. په دې غونډه کې مدنی فعالانو داس دکړل چې بجټ څنګه کیږي او حکومت باید پیسې څنګه ولګوي. د غونډې ګډونوالو مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې حکومتونه د ولس د ضرورت پر ځای په سیاسي بنیادونو بحث جوړوي چې ښه کار نه دی او باید دا پالیسی بدل شي. نیاز احمد خان په دې اړه رپورټ لري.
سوات منګور کې د غیر دولتي ټولنې سی پی آی ډی چې د بشري حقوقو او جمهوریت پرمختګ لپاره کار کوي د ځای ټولنې عوامي ویلفیر سوسایټي په مرسته د سیمې بیلابیلو غیر دولتي ټولنو مشرانو مدني پالانو ته د حکومت لخوا سالانه بجټ جوړولو په عمل تفصیلي وینا وکړه. د یادې ادارې صوبایي مرستیال مشر شمس الهادي وروسته مشال ریډیو ته وویل چې مرکزي او صوبایي حکومتونه بجټ جوړولو کې د بنیادي اصولو خیال نه ساتي او هغه شوبو ته زیاتې پیسې ورکوي کومو کې چې سیاسي پیدا
اراؤنڈ 70% بجٹ چی دے نا دی دو ڈپارٹمنٹ تزی دے دی آؤٹ ریچ ہم سیوا ہی اور دی ہیومن ریسورسز ہم سیوا دی نو مونگ چی کم انٹرنیشنل سٹینڈرڈ دے ہیلتھ پارا چیرا کم از کم ہا پر 1000 چی دے نو 3.5 بیڈ پکار دی پاپولیشن حساب سرا نو آز مونگ دیر زیاد کم دی دویم خبر دادا دی ایجوکیشن خبر مونگ واخلو نو پی ایجوکیشن کی زمونگا چکم ٹوٹل سپینڈنگ دے یا بجٹ چکم دے آغا کم از کم چکم ریکمینڈڈ دے 4-6% دے بد قسمت ہے سر زمونگا آغا 2% ہم دے نو یو خو مونگ دا وای چی دا دی ہم دا غی سٹینڈرڈ مطابق کڑش
سیمینار کے شہری کے دا ضلع سوات دارالعلوم مشر نصرت اقبال اویل چھ ورکشاپ کے دا بجٹ جوڑول پر طریقہ کار ہم بحث اوشو او د بیلابیلو شعبو لپاره د نړیوال معیار پیمانی هم اوښودلی شوې.
مطلب زمونږ صحت کمه شعبه ده او د تعلیم کمه شعبه ده. باغی کی د سټیزنز چې سونه دي عام شهري عام خلک دی پی پوه شي چې زمونږ بجټ الوکیشن وفاق په سطح باندې څنګه کیږي، د صوبې په سطح باندې څنګه کیږي، بیا د ضلع او بیا د ضلع نه هم نچلی سطح پر لکه یونین کونسل شو، ویلیج کونسل شو، باغی کی د دې بجټ الوکیشن څنګه کیږي، بجټ څنګه کیږي او دا کم چې مینیمم سټینڈرز دي، کم چې عالمی معیارات دي لکه د ڈبلیو ایچ او دی، د یونیسکو دی، د یونیسیف دی، سفیر سټینڈرز دي، دا چې کم دي کم از کم معیارات دي کنه چې دا غي نه کم شي نو مطلب دا دي چې اغا شوبا به ترقی نشي کولای، خلقو ته خپل کم مقاصد چې اغا نشي ډیلیور کولای. نو دغه شان د صحت او د تعلیم په شوبا کې سونه بجټ چې پکار دي نو بد قسمتۍ سره زموږ په ملک کې اغا شان بجټینګ نه کیږي.
د بشری حقوقو پالا وکیل سمرین حکیم وایي چې سیمینار کې د بجټ په اړه زده کړې وکړي او دغه معلومات به د بشری حقوقو لپاره کارکونکو نور غړو سره هم شریک کوي.
سو وکیل ایمانن په دې پروګرام کې چې می سواغست نو ماده زده کړو چې بجټینګ څه دی، دا غي د لپاره پلانینګ څه دی او کم ډیولپمنټل بجټینګ چې دی دا غي صفای دي، کم نون ډیولپمنټل بجټ چې دی دا غي صفای دي.
سیمینار په اخر کې ویل شو چې د سوات غیر دولتي ټولنې او مدني فعالان به بجٹ جوڑے دو او اسمبلو نہ پاس کے دو نوڑان دے پدا اڑا لکلی شوی تجاویز دے اسمبلی غڑو تا لی گی. پاکستان کے ہر کال دا جون پا میاش کے وفاقی او صوبائی حکومتوں دا کال بجٹ اسمبلو کے پاس کوی او بیا ہم پہاگے پاس شوی بجٹ محکمے عمل کوی. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
دا مشال ریڈیو دا چار شمبی یا شورو رزی اونیزی خبرونی
سروی
پلسنی مبجو
د کرخی پغاړه
په یو بجا
سندری جادوګری
په دونی مو بجو
پختونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
د مشال ترنا لاندې
په څلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم دا اوس موږ اوریدئ شئ د خبرونې نیمه ته ورسېدو راځي د مشال ریډیوي مجله ورو چې نجیبه مې درته جوړه
د مشال ریډیوي مجله د مشال ریډیوي مجلې ګران اوریدونکو نجیب عامر ما او تاستا په یو تازه غنه کې هرکلی وایم دا ونه د پښتونخوا نه لیکوال شاعر او ژباړن ګل اکبر خان را سره ملمه ده د به د واتس اپ په لاره سره ملګری وي ګل اکبر خان ستړي مشه په خیر اغله او ډیره مننه چې مشال رادیو ته وخت ورکوي
السلام علیکم ټول مینوالو ته او تاسو ته او بیا تاسو یو نړۍ مننه کوم چې تاسو زدم را جوګا او غړم چې اما سم رابطه او کا او بیا زما کم زیار کړي د پښتو ادب د پاره د اغه پښتنه کوي تاسو نو زه تیارې مې جزاکم الله خیر
تاسو نه ډیره زیاته مننه تاسو په برخه خو ډیر کارونه دی پاغي به روستو رڼا چو ګل اکبر خان خو په سر کې دا څه خپل لن شان تعارف دی اوریدونکو سره او که زه خو مو پیژنم په کار د چا اوریدونکو کم تاسو سره پوره آشنایی تر لاسه کړی نو د خپل چم مالت کیسه ورته او که د خپل زدکړو کیسه ورته او که بیا به روستو نور خبرې کوم
زما نوم ګل اکبر خان دی شرارت روډ باندې ډاک بیسود یو کلی دی پبو تحصیل کې راځي دلته میزي ګون شوی دی او دلته می ابتدایی تعلیم می هم دل نکړی دی او بیا چې دینو د دغه نثار شهید کالج رسال پور نه می اف اس سی وک او دته د ګورنمنت ډیگری کالج په بونه می بی اس سی وک بیا می انګریزي ادب ولوستو په دغه کې سن 2000 کې او ورسره می بیا په اردو ادب دغه کو ولوستو دغه په دغه ابتدایی دغه سم تعارف ته او لیکل او کار چې کم دی هغه ما تقریبا د 2000 کال نه شروع کړی چې
صحیح په دې
حوالہ تقریبا د 60 کال عمر وو
صحیح په دې حوالہ زما ذهن ته یو سوال راځي تاسو ویلي چې د کال 2000 نه تاسو لیکل شروع کړی دی او دغه وخت کې تاسو د 60 کال بوي نو تاسو لوستي اردو ادبیات او انګلیسي ادبیات نو چې لیکل مو شروع کول د کومې ژبې نه مو شروع کړل
لیکل ما دا انگریزی ادب نه شروع کړی دا انگریزی ادب کې ما چې کله انګلیش لیټریچر لوستو ایم انګلیش می کولې د پېښور یونیورسيټي نه نو بیا زما ذهن کې هغه د لیکلو دغه صلاحیت خو الله پاک خداوندی انسان ته ورکی هغه ما کې الله پاک هغه ودیت کړو نو هغه ما چې دی نو هم زړه کې راغل چې تراشه په انګریزي کې لکسولی کا نو هغه ما چولی کل مخبل او استاد ته خو نغړی زیات خوخ کړو زما ته غړی ډاډ او داد را کو نو خو سره زې می وشن وړاندې لاړم نو په انګریزي کې می دوه کتابونه انسايد د هارت او د انسپایرینګ لوف دا په 2000 کال او 2001 کال دا یو بل پسې پر له پسې دا می چاپ کړی
نو دا شاعری ولا کده انګریزي
دا شاعری د انګریزي جبه کې خپل شاعری د تبازات شاعری دی
صحیح نو دا مو دا کتابونه مو په خور کې چاپ کړو او لکه چا ولسته دا کتابونه
دا کتابونه او هغه وخت سره خو دمر د دغه سوشل میډیا او د میډیا دمر دغه نو میډیا باندې خو دی غټو لیکوالانو دغه او کنه گرفت او زمو دغه کې خدا دمر ام نامو خو بچ خبر دم ته یو لیک ور کول نو اول مینه زری و مکول خو کله دا سوشل میډیا رااله نو پدی باندې مونږ هر سړی دای لګیا دی هر ادیب لګیا دی ک ادیب دی ک غیر ادیب دی لګیا دی او په لیکل ور کوي او خلک خو خي او هغه چې کم دین او وړاندې زی او خلکو ترسی کنه نو هغه وخت کې خود داسې غم نوبل انګریزي شاعري سچ انګریزي لوست اوم چانه شو نشي کولای لکه زوم پښتانه د مردینه چې هغه انګریزي هغه په بتوري مضمون نشي پاس کولای نو بیا به انګریزي شاعري بچا سو نو هغه شان هغه پزړی به لکه نوم خو مشهور شو خلکو ته خو پته ولای چې انګریزي کې شاعري کوي خو لکه هغه نه څوک مستفید نشو بس دغه یو هغه پاکستان دی
ګل اکبر خان زما معلومات به کېدی شي محدود وي خو راته ویلی شي چې آیا څومره شاعران به داسې وي چې پښتانه دي او هغوی په انګریزي ژبه کې شاعري کړې ده
نو شته دی داسې خو هغه ډېر کم دي هغه لکه اجاز رحیم صاحب باندې زپی جنم چې په دغه شان زوم په دې پښتونخوا کې ډاکټر ظهور احمد اعوان شاعری خو نه ده کړی خو لکه هغه په دې پویدو او ډاکټر شیرزمان ته یې ژباړی کړی دی د غیرت چغه.
صحیح. او ګل اکبر خان ما چرته لوستی چې وایي شاعری په هغه ژبه کې ښه کېږي لکه چې سړی په کومه ژبه کې لکه مور سره خبرې کوي یا خوبونه ویني په کومه ژبه کې. نو لکه تاسو په انګریزي ژبه کې شاعری وکړه نو دا ګران کار و؟
یاره ګران کار خو و، خو لکه به زما مزاج د انګریزي هغه لیټریچر دومره زیات لوستی و چې ما ته خو آسان ښکارېدو. اصل زما مزاج دا دی چې زه مشکل پسند یم کنه، مشکل کارونه زه ما ته خوند هم راکوي او ما ته مشکل کارونه آسان وي او آسان کارونه ما ته مشکل وي. دا یو اورز مې سوچ کوم په دې خبره چې مشکل کارونه کولی شي او آسان نشي کولی.
صحیح. چا وی چې د عشق خبرې ګرانې دي او ګرانې خو مینو ته آسانې دي.
ښه، بالکل بالکل
صحیح. نو تاسو دوه کتابونه چې چاپ شول هغه نه پس کیسه راته وکړئ، بیا مو سوکل بیا اردو ادب طرف ته لاړئ که واپس خپلو پښتنو ادیبانو مجبوره کړئ او خپلې ټولې ته راغلئ؟
دغه د دې کتاب نه بعد بیا هغه دغه وی شاعرام سره غمې روزګار وي او غمې جانا وي کنه. نو چاته غمې جانا وي چاته غمې روزګاري، نو غمې روزګار کې بیا په روزګار په سلسله کې هغه نو بیا روزګار خو میلو شو. بیا الله پاک په 2008 کال کې یو دویم نمبر زوی راکو هغه بیمار و، نو هغه سره ما لوست کولی شو خو لیک به مې نشو کولی، مازور او سپیشل ماشوم و کنه. او نو تر 2018 پورې درې بچی دغه شان بیماران پیدا شو د اې د وجې نه زما لیک چې کوم هغه دوه هغه اودرېدو بالکل صاف شو. زما وړاندې بیا یو ټکی نه لیکلی چې په 2018 کې هغه دویم بچی مې وفات شو، یو ماشوم او یو دا نه په زه بیا اوسګار شوم. دا مشرې زوی خو الحمدلله ښه دی، په 2018 کې سبق وای خو هغه بیا زه چې اوسګار شوم نو ما بیا ایم اردو کړی و. نو ما ذهن کې یو خاکر راغی چې څنګه د ارسطو سے ایلیټ تک دا یو کتاب ډاکټر جمیل جالبی اردو کې لیکلی په تنقید باندې، نو ما ویل نه داسې یو کتاب پښتو کې ولیکلی شي. نو ما مواد را جمع کړل، انګریزي لیټریچر ما ویل، انګریزي په ساتس سره د یونانی او رومي لیټریچر مې ویل، نو هغه مې را غونډ کړل په ترتیب وار کړل او ورسره مې دا د اردو چې کوم دی دغه نه الطاف حسین خالي نواله تر دې دمه چې څومره نکادان دي، نو د دې ټولو د اتو ژبو د کې دغه یونانی رومي انګریزي عربي فارسي سانسکرت اردو او پښتو دا د دې ټولو نکادان چې هغه تنقیدي نظریات یا آثار دي نو په هغه مرا غون کل په یو کتاب کې او د پوی خلک په عنوان باندې پوها خلق پونوان باندې هغه ما کمپایل کله او هغه نظریات مې راغون کله او هغه مې چاپ کله په 2018 کال کې هغه بیا چاپ شو او مارکیټ ترال هغه سره ډیر زیات پذیرای ملو شو او دادم ملو شو د پښتنو لیکوالانو طرف نه او آی سره چې کم دینو الحمدلله زما دغه روان دوباره روان شو. دا کم ادبي حاصل یا ادبي زیارو هغه ټول وړاندې پرمختګ شروع کو، نو هغه سره مې بیا ورپسې مې بیا افسانی شروع کی، نو دا نو ورپسې بس روان شو سلسله روانه ده.
ګل اکبر خان تاسو د خپل ماشومان ذکر وکړو چې هغه نه جوړ او بیا په کیسې نه وفات هم شول، نو د یو پلار په حیث باندې او بیا فنکار پلار بیا چې هغه لیکوال وي هغه حساس وي دغه دردونو تاسو ته څه درکړه؟ آیا تاسو هنر کې داسې افسانې یا داسې لیکنې راغلي یا په شاعرۍ به برخه کې چې هغه دردونه په کتاب انزور کړی وي؟
بالکل بالکل په کوتکانی نومي افسانو کې هغه ما ټول راغونډي کړی دي او هغه چې او زمغه د ژوند قدم په قدم هغه چې کم ژوند دی هغه په هر افسانه کې دغه جلک معلوميږي محسوسيږي. چې کم ما سره نږدې ملګري ناشتي چې هغه افسانه لولي ویل دي چې خوستا جلک شته. لکه کوتکانی نومي افسانه کې زمغه د یو سپیشل ماشوم ذکر پکې کړی دی کوتکانی افسانه کې. دغه شان وګوره د یو یو مازور الک ته چې هغه په ویلچیر کې هغه مقابله د عشق مو هغه چې کوم مشوکا ورته چې کته دا مقابله وګټله د بتا سره واده کوم ویلچیر مقابله ویلچیر باندې کنه.
صحیح.
هغه چر شیت شیت په عنوان باندې هغه د ویلچیر هغه آواز چې دی هغه ډیر خو ډیر زیات غریب نه هغه آواز د ویلچیر چر شیت شیت چر شیت شیت داسې آواز کوي. نو له ما عنوان هم داسې کې خو ما سره په دې ډیر نقادان وي چې دا عنوان کې جمالیات نشته، ماته زه دې ته نه ګورم، زه دې آواز ډیر زیات انسپایر کړم، زه دا آواز چې دی دا یو کردار جوړول غواړم په دې خپل افسانه کې. نو هغه افسانه چې څوک مولولي نو هغه ته بس پکې زما د ژوند دغه ښکاره شي چې او د ژوند پکې زه په دې خور ور پروت دی.
ګل اکبر صاحب، تاسو خو یو لیکوال وای، تاسو د معذور ماشومانو پالنه مو وکړله، حتی دومره قربانی مو ورکړه چې هغه چې ترسو په ضرورت یو نو تاسو سر ته کېناستئ، د خپلو لیکنو دغه قربانی مو ورکړه. عامه ټولنه چې د پښتنو ټولنه څنګه ګوري تاسو، د داسې خصوصي ماشومانو سره زموږ رویه څنګه ده، د دې څه بدلون ضرورت شته، څه کول پکار دي چې یو آگاهی راشي؟ او موږ دلته بهر نړۍ کې اوسو، دلته ګورو داسې خلک چې وي د ژوند په ځغل کې چانه رستو نه راځي، ځکه حکومتونو دوی دپاره لارې برابرې کړي، ګودرې ورته جوړې کړي، هلته څه صورت حال دی؟
نو دلته صورت حال صحیح نه دی، بس دغه درد یو مور پلار محسوسولی شي، بل څوک نشي محسوسولی که نه. یا لکه زه چې سپیشل ماشوم ووینم، نو چونکې زه آی ایم بینګ د فادر آف سپیشل کیډس، نو هغه درد ما ته محسوسیږي. په سر سکول کې 15 ماشومان په کلاس کې سپیشل ماشومان دي، حالانکه ای مور پلار نه پکار دي چې دا بوزي سپیشل سکول ته بوزي، خو هغه ما سره کینولي. زه هغه سره ډیر په مینه محبت باندې دغه کومه څه نشي زده کولی، آی نو اباؤټ، خو بیا هم زه ای سره خپل کوشش کوم، هغه خواري کوم ورسره. نو ما خپل هغه درد چې کوم دی، خپل سکول چې ون کلاس اوس مخکې کې جي کې اوس ون ته راغلل، ون ته ما راورسول، نو زه هغه سره چې کوم دی هغه ما ځان مصروف کړی دی، او هغه د خپلو بچو مینه په هغه باندې زه ماتوم، او چې څه مې هغه کې راځي ذهن کې زړه کې راځي، هغه لیک په بڼه باندې بیا وړاندې کوم، کوشش مې دغه فیصله بیا عوام کوي.
خدای دې اجر درکړي. نو دره ته وایي ګل اکبر خان، مونږ خو د کتابونو ذکر واورېدو چې دوه کتابونه د انګریزۍ وو، نو ټوټل ستاسو د کتابونو تعداد څومره دی، او دا په کومو ژبو کې؟
د کومو کتابونو؟
لکه تر اوسه څومره چاپ کتابونه لرئ تاسو؟
چاپ کتابونه د انګریزۍ دي دغه دوه، او د پښتو دا دوه دي، او په لیکوال مجله کې د ژباړه د تنقید د سر فلیپ سیټی چې کوم د ډیفنس آف پویزی ده، هغه ما د شاعری دفاع په عنوان باندې هغه ژباړه مکمل کا، او هغه په لیکوال کې کستوار مکمل هم شوه، سلورو ایسو کې راله، سلورو مجلو کې هغه پبلش شوه. اوس ایله انشاءالله کتابی شکل ورکوم، او کتابی صورت کې د خپلو پښتنو ته خیمه چې بای انګریزي ادب کې تنقید باندې څنګه کار شوی دی، د هغې ابتدا څنګه شوی ده، او هغې سره مې یو مضبوطه سریزم لیکلی ده، او په هغې هغه مې هم ډېره ښکلي لیکلی ده. نو او چونکې وړو کې کتاب دی، نو هغه پیمفلیټ دی، نو زه یمه چې ورسره ایروپیجټیک کم یم، ایروپیجټیکا د جان ملټن د کتابونو باندې بندیز لګولې، او د پیورټن په انګلستان کې تاسو باغه لټریچر نه خبرې، نو هغه کتاب یو سپیچ لیکل، او هغه بیا هغه انګلستان پارلیمنت کې پېښ کړو، نو هغه د بیا کتابي شکل کې پبلش شو. نو هغه ما ژباړه ای باندې لګیم تقریبا ای باندې 40% کار مکمل شو، نن هم ورته ناستم روزانه کې، نن هم ورته او دې ته ټایم ورکوم، او دا پښتو ته راړم، دا لس کتابونه دا به انشاءالله زه راړم، دا ټی ایس ایلیټ پورې، د فلیپ سیډنی نواله ټی ایس ایلیټ پورې، دا لس کتابونه به انشاءالله زه پښتو کې ژباړم انشاءالله.
ګل اکبر خان، مونږ ژباړې نور هم ګورو کنه، خو سړی کله کله لکه تاسو خو په انګلیسي ادبیات لوستی تاسو، او لکه مرحله وار روان یاسته، چار چاپیر خلک هم تاسو نه خبر دي، لیکوالان هم په دې خبر دي چې ګل اکبر خان لوړې زده کړې کړي په انګریزي کې، او ډېر شوق لري له وړوکوالي نه، خو نن سبا چې پښتو ته کومې ژباړې کېږي، سړی پیا غتند نه ماتیږي، سړی فکر کوي دا کېدای شي دویمې درېمې ژبې نه پښتو ته راغلي، نو لکه څنګه سړی اول لاس ژباړه کولی شي، تاسې غوندې چې په هغه ژبې ته نیخ په نیغه ورسیږي، او هغه بیا راوژباړې، او څومره فرق یې د هغې ژباړې چې ته پې پوهېږي راوژباړې، او که بیا د اردو نه یا فارسي نه یا د عربۍ نه سړی بیا دغه ته راړي پښتو ته، څومره فرق وي دې کې؟
نو زه ما خو د ژباړې چې کوم اصول دی هغه خپله نه دي لوستي، خو زه په خپل یو اصول ما ځان له جوړ کړی دی،
او ما خودی د پر خپل اصول وضع کړی دی. هغه اصول دا دی چې لکه زه عمر کله د فیلپ سیډنی د ډیفنس اف پویزی د شاعرۍ دفاع په عنوان شروع کړل دا په دې باندې زه فیصل فاران بای زنګ د پښتو خو کریټک ته هغه په دې خبره باندې آماده کم چیرې ته داسو ک چې دا را واړه و دا ژباړه وکا نو ماته هم دا ته ولې د کیو یاره دا ته کولی شي بس تی اوکا نو بیا ما شروع کړل په دې باندې نو ما اول خو په پیدم چې دا به څنګه کوم بس بسم الله مې وویل زه هر یو کار کې دوه رکعت نفل کوم ولله نه بس مدد غواړم بس بیا په شروع شم بیا نه پویږم بس بیا روانه ما دیکي یو پیراګراف داسې رالو چې ای باندې بیخي رسیدم بیخي داس و چې هغه هغه ژباړه داسې اړ ما چې دې سره سوکم نیمه کې پرې خو هم نشي او وړاندې هم نشي تللی ورسې ما په هغه یو پیراګراف یو پیراګراف تقریبا دا اواته جملې وي اواته سینټینسز نو هغه ما بس بس بیا ورس کې نستم یو ورس کې نستم بس نفل مې وکړم یالله دا کار مې شروع کړی دی ما ته خو ګران دی تا ته آسان دی ته خو په اړه جب پوهېږي ما ته آسان کی بس زه نفل مې وکړل او دعا مې وکړو بهر راووتم د خپل نیچر ته د خوړ په غاړه ده کې نګهم یو آیډیا ذهن ته راغه چې دا خو چېرته د بایبل ریفرنس دی دا خو هغه ریفرنس ته هغه وګوره زر زر رالمه او د بایبل ریفرنس چې وکړو په ټوله ژباړه پوه شوم خو چې هغه روان شوم نو بس الحمدلله بیا د فیلپ سیډنی هغه ژباړه پوره شو خو ما داسې نه دي کړي چې د ورډ ټو ورډ یا سینټینس ټو سینټینس تنسو نه ما نه چور راخست دی ای باندې میزان اول پوی کړی دی بیا می هغه پښتو کې د خپل جبې طبيعت راړول دی او د پر بیا خولي او خسته او موزون الفاظ کتلې دي چې را داسې حکم پدې ما خوري کړی دا په یولس نیمه میاشتو کې دا د فیلپ سیډنی دا د غشباړه پوره شوی دی یولس نیمه میاشتې پدې ما راړول دی
صحیح او دا د نور غشباړې چې تاسو کله کله ګوري او دا غوي مهنت ته ګوري هر سړی هم دومره مهنت کوي پدې باندې
یاره زما خیال نه دی زما خیال نه دی چې دمره مهنت وکړي بس ګوګل دی او اوس هغه بله بله روتي ما له خو نوم نه دی چیټ جی پی ټی څه شی دی هغه آرټیفیشل انټیلیجنس دی ټول کار خراب کړی نو زه خو دغه سیستم نه ګورم نه ګوګل ته ګورم ګوګل ته ما یو نوم ورکړی تاسو به خاندي چاړه استاد چاړه نه چاړه استاد ورته چاړه استاد دی بس چاړه استاد ته خلک ورشي بس زردغو کې ګډه وډه الټا ترجمو کې ګوګل کې عام خلکو اون ار سه فیټ کړی دی هغه بیا نور خلکو ته روزي دې لپاره مهنت وکړ سټډي مطالعه وکړ دا الوبه دا خوشې به مو پښتنو ته راځي معیاري شی زم کم لیکو کم خو معیاري لیکو کم او زه واپس لکه زه د دولسه کتابونه ولیکم خو معیاري نه وینم څه فائدہ شو یو کتاب دی وی خو معیاري دی وی پښتو ادب لمه ډیر سکړي بیا
صحیح دوی هر منزل ته پلنډو درسېدو قائل دی پښتانه ځکه په سمسور پټی کې لارو بس صحیح نو ګل اکبر صاحب تاسو خو اوس چې زه ګورم په سوشل میډیا باندې تاسو پښتو افسانې راځي تاسو مخکې یادونه وکړه چې د دوه انګریزي کتابونو ترڅنګ دوه پښتو کتابونه هم دي آیا دا دوه پښتو کتابونه د افسانو دي
نه دا یو خو پوی خلک د تنقید باندې شو کنه او بل د افسانې دا بل چې د افسانو دي
صحیح نو پښتو کې به موسم افسانې لیکلې
نو کوتکانی چې کوم په نوم باندې ټولګه ده نو یکی لس دی او اصل لس نورم دی خو هغه دغه دی ناچاپ دی او یو اوچې ولې په عنوان باندې چې دی نو هغه په ګلورین کې اوس دی اپریل او جون دی دغه غنې کې چې کوم دی هغه چاپ شوی هغه د شیمیل دغه نفسیاتو په باب له یو افسانه ده او ما هغه بیل بالکل نو ټچ ور کړی دی کنه روایتي نه ده غیر روایتي افسانه ده ډیره تاسو چرته ولولې تاسو بیا درو تاسو ولولې تاسو به ووایئ چې واقعي د جدید افسانه دغه بدلون پکې پکار دی اوس موضوعاتو کې مو په هیئت کې مو ماهیت کې
صحیح او ګل اکبر صاحب زه غواړم چې تاسو نه یو شعر کلند وی په انګریزي کې وی په پښتو کې و او یو لنډ افسانه کستا سوې تاسو په غږ کې به مونږ اوریدونکو ته وورو
دا ما خو سي ډیر سونټ لیکلي خدا هغه سونټ زه تاسو ته اوروم چې لکه څنګه رحمان بابا غا یو شعر لیکلی دی هغه چې سر زما سامان زما زر شتر جانان زما زر شتر جانان زما سر زما سامان زما نو ما هغه شان په انګریزي کې هغه خو نه دی ترجمه نه دی ژباړه نه ده خو هغه شان مخبل تبازل لیکلی دی هغه زه تاسو ته اورم د باند آف لو دیټ آی هیو وید یو ډیر Dear, the bond of love that I have with you. For you I have suffered the woe, my peer. My peer, for you I have suffered the woe.
Your eyes I love the most in all, O Hark. O Hark, your eyes I love the most in all. I want Dio in them to fall as a shark. As a shark, I want to Dio in them to fall. To sleep for the rest, I need thy lap. I need thy lap to sleep for the rest. You are the best to hold me and to wrap. To hold me and to wrap, you are the best. For love to you, the cause of fame, O dame. O dame, for love to you, the cause of fame.
دا یو غزل دی.
ارشاد.
دیدنونه لا تازه دی. دیدنونه لا تازه دی، هم رنگونه لا تازه دی. دیدنونه لا تازه دی، هم رنگونه لا تازه دی. خوږ زړګیله مرهم غواړم، پرهرونه لا تازه دی. او استاد مینې په زور پایم، ستا د مینې په زور پایم، ستا یادونه لا تازه دي. او دا د مینې ابتدا ده، دا د مینې ابتدا ده، اوس زخمونه لا تازه دي. کسپرلی په تیرېدو دی، کسپرلی په تیرېدو دی، خو ګلونه لا تازه دي. او مکته ده چې ګله اوچه چرته نشته، ګله اوچه چرته نشته، ټول سیندونه لا تازه دي.
نو دا خو
دا غزل ما دغه کې شامل کو، د کوتکاني کومه ټولګه ده، ایکې د تیارو مسافر یو شاعر دی، د هغه اخیری په ځوانۍ کې هغه مرګ او محبوب چې هغه له هغه نه راځي، او کله دا هغه وویني د دغه وخت کې هغه د مرګ حالت کې وي، مرګي حالت کې بس ساتي وته والی چې هغه وویني، نو به دې دا کلام شروع کړي. دا کلام ما به ایکې شامل کو کنه دا په دغه کې. نو که تاسو وایئ چې دا دې اخیری سین چې کوم دی دا به تاسو ته، نو دا به هم پکې راشي او سین به هم پکې راشي. اخیری سین چې کله نو افسانه به هم شي.
زه به اورېدونکو ته هم چې ګل اکبر خان یو دردېدلی پلار دی، او دا غزل چې تاسو ته واورو په دې کې مغه غم انځورېږي چې کله د یو شاعر په وړاندې د هغې بچۍ ساه ورکوي، نو هغه دوی غم په دې شعر کې ښکاري. نو تاسې راته واورئ بالکل د کوم افسانه چې ښایي د هغې کوم سین چې تاسو مونږ ته اورول غواړئ، مهرباني ګل اکبر صاحب.
دا د تیارو مسافر یو افسانه ده، دا په زما سمره کریټکس دي او نقادان دي، ای دا افسانه ډېره زیاته خوښه کړې ده. ای وی چې څنګه بیت الغزل وي دا غشان بیت الافسانه وي، انصاف په ټولګه کې بیت الافسانه دا ده. لغې د اخیری سین چې کله هغه شاعر مري کنه، نو اوس دا د کوم محبوب دی، نو دا خپله کیسه په خپله کوي. نو اوس دا هغه دا خپله کیسه کوي، نو دا اخیری سین دی بس چې کله دا هیرو دا مرکزي کردار مري، نو دی اوس دا زه شروع کوم. درې څلور میاشتې پس زه مور پلار سره د ملاوېدو دپاره راغلی وم. ما وکتل چې ستا صحت نور هم خراب شوی و، ستا هغه بیرونکه او زیړ مخ چې بې وسي او ویرانی پرې کله راتله، زه ډېره بېقراره شومه او نیغه تا ته در نږدې شومه. څنګه ګله، تا د خپل اخیری کلام اولنی شعر راته وویلو. دیدنونه لا تازه دي، هم رنګونه لا تازه دي، زما د زړه درزا نوره هم تیزه شوه، زما په سترګو کې اوښکې راغلې. تا دویم شعر وویلو، خوږ زړګیله مرهم غواړم، پرهرونه لا تازه دي. په دې شعر اورېدو ما محسوس کړه چې دا دې اوس به زما د سینې زما زړه بوټ روزي، او زما روح به زما د تن بدن اوزي. تا دریم شعر په ډېر جوش کې اووي، ستا د مینې په زور پایم، ستا یادونه لا تازه دي. زه په ژړا شوم او ما سر خوځولو، بس کا ګله بس کا، نور څه مه وایه، ما زما زړه هم ډېر اری اری دي. په دې کې تا څلورم شعر ووې، دا د مینې ابتدا ده، اوس زخمونه لا تازه دي. زما لوپټه زما د سر نه وښویېده، دواړه لاسونه مې په غوږونو کېښودل، او صرف یو لاس مې بار بار ویلو، نا 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 نا. ما په کلس کلس جړل. تا پنځم شعر ووې، کسپرلی په تیرېدو دی، خو ګلونه لا تازه دي. ستا شونډې رپېدې، زه در باندې پوه شوم، زه در نږدې شوم. تا دواړه لاسونه ما ته خواره ونیول، او ما ته دې د نږدې کېدو اشاره وکړه. زه ستا خواله درغلم، تا ما نه خپل دواړه رپیدونکي لاسونه تو کړل،
او زه دې ځان ته نږدې کړم. ستا تک کې زیړې شونډې چې لکه د خزان زپلو پاڼو پشانې بېواره پر رپېدو شوې، نو ما چغې کړې او په یوه شېبه کې د کور ټول وګړي ستا تیاره کوټې ته راننوتل. زه سلګو نیولې ستا په غېږ کې وم. تا خپل دواړه لاسونه زمانه چاپېره کړي و. نازو، زه اوس مرګ نه یارېږم، ولې چې سا مې ستا په غېږ کې وزي. دا زما لوی ارمان و چې سا مې دې ستا په غېږ کې وزي. ګوله اوچا چرته نشته، ټول سیندونه لا تازه دي. دې شعر سره ما محسوس کړه چې ستا سا ودرېده، ستا روح د تیارو د ټول عمرې کېد نه آزاد د خپل لوړ منزل په لور تلې وه. ستا شونډې زما اننګو پرتې وي او ستا دواړه لاسونه زما نکلک راته و.
ډېر غمجنه صحنه ده او تاسې پکې لکه شعر مو هم په افسانه کې ځای کړی دی او داسې تجربې مو نورو افسانو کې هم کړې دي چې هلته ستاسې شاعري هم شامله شوې په افسانو کې.
نو دا خو لومبې هڅه وه او ما وی زه یو داسې افسانه لیکل غواړم چې هغې سره څوک هم لولي یا اوري چې خامخا سخت نه سخت زړهوالی مې چې هغه ورسره وجاړي. دا زما د هغه یو یو ارمان و ما چې دا افسانه زما د ګوتو نه وزي. نو زما یو کرټیک دی هغه وایي چې دا ما لوسته نه وي ما وجړل ما به زه ما چې یو قسم وجړي به زما د هغه به پوره شي. نو هغه یو زما یو کرټیک چې دی نه په دې افسانې په واسې لکه چې دی سینونو کې دی یو نه دی یوازې نورم دی ایم وایي دې سره مونږ د زړه داسې بالکل ودردېدو کنه.
صحیح، الله پاک مو دردونه کم کا. او ستاسو خدای شاعري هم ډېره زوروره ده. نو پښتو شاعري مو څومره کړی ده؟
نو پښتو شاعري چې ده نو هغه چې زه اوشمارم وه تو دغه غزلو ته نه رسي. ډېره کمه شاعري ما کړې ده ځکه چې ما پوه خلک چې کوم دی دې ته توجه وه اوس دې دغه ته ما د ژباړو ته ټوله توجه ده. نو شعرونه چې دی نو دا فلحال بند شوي دي. که لیکم نو بیا په انګریزی کې ولیکم ځان سره کېدم بس چاپ کوم نه.
صحیح، نو ډیره مننه ګل اکبر خان، موږ سره مو مینه وکړله او دومره خوږې خبرې مو وکړې. په وخت اډو پوه نه شو، انشاءالله تاسو سره به بیا هم کله خبرې کوو. ډیره مننه، کور مو ودان.
شکریا جی، ډیره مننه.
درنو اوریدونکو، تاسو ټولو نه هم مننه چې د مشال رادیو دی ادبي خبرونه ته مو غوږ نیولو. تر بلې اونۍ پورې خپل کوربه نجیب عامر ته اجازه ورکړئ. خاده او باد اوسئ.